السلام علیکم د ازادي رادیو مازیګرنی پښتو خبری مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري چمتو سوې ده. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پغمان د پیښې 15 تنه عاملین او هم ابیب ستالف په کابل کې اعدام سول. په هلمند کې په یوه ځانګړي برید کې ملکي وګړي ووژل سوه. د سولې عالي شورا په خپلو اجراتو کې ستونزې تاییدوي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی جنقه الکوزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د کابل امنیت قماندان وای د پغمان د پیښې 15 تنه عاملان او حبیب استالف نن اعدام شول. د افغانستان جمهور رئیس پر رسنۍ غږ کړی چې د فساد د فرهنګ د نظم لپاره د بحثونه جوړ کړي او د امریکا پوځ وای د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو حملې زیاتې کړي. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونه واورئ. د کابل امنیه قماندان وای د پغمان د پیښې 15 تنه عاملان او په وژنو او سړي تښتونو مجرم پیژندل شوی حبیب استالف اعدام شول. د کابل امنیه قماندان جنرال ظاهر ظاهر ازادي راډیو ته ویل دا کسان نن شاوخوا 3 بجې د زیانمن شو کورنیو په حضور کې اعدام شول.
دا شپشتنه چې یو حبیب استالف او 15 نور د پغمان د پیښې د جنسي تیری عاملین و نن د 2:40 دقو او 3 بجو ترمنځ اعدام شول.
جنرال ظاهر وای د پغمان د پیښې د پاتا دریو تنو عاملانو د نیولو لپاره لا هم هڅې روانې دي. ټاکل شوی و دا کسان نن د رسنیو په وړاندې پالنې توګه اعدام شي، خو وروسته بیا د اعدام له سیمې بل ځای ته یوړل شول. چارواکي وایي د دې کسانو د اعدامېدو تصویرونه به له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی پر رسنیو غږ کړی چې د فساد د فرهنګ د نه زغملو لپاره د پراخ بحثونه جوړ کړي. د جمهور رئیس د ویان دفتر وایي ښاغلي احمدزی دا څرګندونې په لوی څارنوالۍ کې د اصلاحاتو د راوستلو په هدف یوې جوړه شوې غونډې ته وکړې. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړو له جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی څخه غوښتي چې له فساد سره مبارزه او د قانون حاکمیت ته د لومړیتوب ورکړي. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې نن د غرمې مخکې د موټر بم چاودنه کې 3 تنه مړه او 19 ټپیان شول. د هلمند د والي ویان عمر زواک ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې وژل شوي کسان څوک دي، خو زیاته کړه چې په دې پیښه کې 19 ملکیان او 2 پولیس ټپیان شوي دي. چارواکي دغه راز وایي د حمله د عبدالله خان په نامه د خانشین او نوزاد ولسوالیو د امنی مخکنی قماندان د کور مخې ته شوی او په خپله د هم پکې ټپي شوی دی. له بلې خوا د لشکرګاه ښار د ایمرجنسي روغتون یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ازادي راډیو ته وویل د پیښې له سیمې څخه دوی ته 15 مړي وروړل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملي امنیت ریاست منصوبینو په کابل کې د یو موټر بم د چاودنې مخه ونیوله او په موټر کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد کشف کړل. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا مواد په یو لنډ کروزر موټر کې په پاکستان کې په پوره مهارت ځای پر ځای شوي وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا متحده ایالات به د روان میلادي کال تر پایه 2 شپېته هلیکوپټر افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي نن ازادي راډیو ته وویل د الوتکې له امریکا سره د مخکني توافق له مخې د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل کیږي. جنرال ظاهر وایي د افغانستان هوایي ځواک به د 2014 میلادي کال تر پایه نور هم مجهز شي او خپلې اړتیاوې به پوره کړي. د امریکا پوځ تایید کړی چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد هوایي حملې زیاتې کړي او د ترکیې پولې ته نږدې د کوباني ښار په شاوخوا د 3 شنبې ورځې راهیسې 6 زره هوایي حملې کړي. د امریکا د پوځ مرکزي قمانده وایي هوایي بریدونو د اسلامي دولت د وسلوالو پوځي وسیلې او توپونه له منځه وړي. له بلې خوا له سیمې څخه راپورونه وایي وسلوال د کوباني ښار له لویدیځو برخو څخه وتلي، خو د ښار په ختیځو او جنوب ختیځو برخو کې لا هم جګړې دوام لري. د سوریې د کردانو د غورځنګ مشر صالح مسلم ازادي راډیو ته ویل نن د کوباني ښار په کوڅو کې د اسلامي دولت له وسلوالو سره دوی مخامخ سخته جګړه وکړه او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د وسلوالو ټانکونه ویجاړ کړل. په بغداد کې چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوالو د عراق یو پوځي هلیکوپټر د هیواد په شمال د بایجي د تیلو چانځای ته نږدې راغورځولی او 2 تنه پیلوټان یې وژل شوي دي. په روانه اونۍ کې دا دوهم هلیکوپټر دی چې د وسلوالو لخوا راغورځول کیږي. چارواکي وایي وسلوالو په امریکا کې دا جوړ شوی بل 450 ډوله هلیکوپټر نن د بایجي په شمال کې د توغندي ویشتونکي په واسطه چې په اوږه یې ښودل کیږي راغورځاوه. د اسلامي دولت وسلوالو د اکتوبر په 3مه روسي ډوله Mi-15 بارونکی هلیکوپټر هم د بایجي په شمال کې راغورځولی و. پیلوټ او د هغه مرستیال پکې وژل. د اسلامي دولت وسلوالو په جون میاشت کې د عراق په لویدیځ او شمال کې د پراخو سیمو د نیولو پر مهال بایجي هم له عراقي ځواکونو څخه نیولی و. هندي چارواکو نن د اټومي تاسیساتو یو ساتونکي وروسته له هغې ونیوه چې خپل درې تنه ملګري په ډزو وژل. تر اوسه نه ده څرګنده چې ساتونکي ولې د تامل نادو ایالت د کلپاکام اټومي تاسیساتو په لس کیلومترۍ کې د مرکزي صنعتي امنیتي ځواک په اډه کې په خپلو ملګرو ډزې وکړې. د امنیتي ځواک یو ویاند وویل ساتونکو سهارنیو دندو ته تیاری نیوه چې ډزې وشوې. نیول شوی ساتونکی 40 کلن ځوان د امنیتي ځواک تجربه لرونکی غړی دی. دا ځواک د تاج محل تاریخي ځای او هستوي تاسیساتو په ګډون په هند کې د مهمو حکومتي ودانیو ساتنه کوي. د نن ورځې په پیښه کې 2 نور ساتونکي ټپیان شوي دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن په سړک کې د ښخ شوي بم په چاودنه کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو د کمپاین یو کارکوونکی او د هغه وراره مړه شول او یو بل کارکوونکی ټپي دی. چاودنه د مومندو قبایلي سیمې علي نګر کلي کې شوې او په دې سیمه کې وسلوال طالبان فعال دي. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د کینیا جمهور رئیس اوهورو کینیاتا لومړنی برحال جمهور رئیس دی چې نړیوالې جنایي محکمې ته حاضر شو. کینیاتا د هاګ محکمې ته احضار شوی تر څو د هغو ادعاو په اړه ځواب ووایي چې وایي د 2001 او 2008 کلونو انتخاباتو په جریان کې شخړې پلان کړې وي. کینیاتا په بشري ضد جرمونو تورن دی. په محکمه کې نن د کینیا د پارلمان وکیلانو او د جمهور رئیس زیات شمېر ملاتړي راټول شوي وو. قاضي ممکن دوسیه د محاکمې لپاره محول او یا بېخي لرې کړي. په دې اړه به وروسته پرېکړه وشي. دا د دې سات مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
تاسو آزاد رادیو اوري. تکچی مخکې مو په خبرونو کې واوریدل. نن په کابل کې د پغمان د پیشې عاملین اعدام سو. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په دې اړه څه وایي؟
پدیک شک مشته چې هر یو اعدام صورت میسي باید ښکارشي خلک حاضر اوسيږي.
په هلمند کې مو د هغې چاودنې خبر و چې قربانیانې ملکي وګړي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا هغه انتقادونه مني چې د سولې د راوستو په برخه کې پر دغه شورا سوي دي او وایي موجود ستونزو د هواري لپاره بدلونونو ته اړتیا ده. که وخت و نور مطالب هم لرو راسره مل اوسئ. تاسو ازادي راډیو ته خوښ یاست چې د سهار د 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې هر ورځ پر منځنۍ سپاش 12:00 او د اف ام پر 100.5 سپه په ټول افغانستان کې صافه وزي اوریدل سي. د خبرونې لومړنی مطلب د پغمان د پیښې د عاملینو د اعدام په اړه دی. د کابل امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي د حبیب استالف په ګډون د پغمان د پیښې 15 تنه مجرمین اعدام شول. امنیه قمندان جنرال ظاهر ازادي راډیو ته وویل چې دغه اعدامونه نن نږدې 3 بجې د ترخیپل په زندان کې ترسره شو. چارواکي وایي چې د اعدام پر مهال د پغمان د پیښې زیانمن کسان او د هغوی وارثین هم حاضر وو. په دې اړه نور معلومات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم ټاکل شوی و چې حبیب استالف او د پغمان د ورستۍ پیخي 15 تنه مجرمین د خبريالانو پر وړاندې اعدام شوی وای، خو د نامعلوم دلیل له امله د کسان په یو نامعلوم ځای کې اعدام شول. د کابل امنیه قومندان وای چې دغه مجرمین د چهار شنبه په ورځ شاوخوا 3 بجې د سرخیپ له په زندان کې په داسې حال کې اعدام شول چې د پغمان د ورستۍ پیخي ځانمن شوی کسان او د هغوی د کورنۍ غړي هم حاضر وو.
نن د 3 بجو په شاوخوا کې د حبیب استالف په ګډون 6 تنه متکرر مجرمین او 15 تنه هغه کسان چې د پغمان په ډله ییز جنسي تېري مجرم پېژندل سوي وو د محکمې له حکم سره سم اعدام شول.
د اعدام ځای ته وربلل شویو خبریالانو ټینګار کاوه چې دغه اعدامونه باید د دوی پر وړاندې ترسره شي، خو په لوی څرنوالۍ کې د زندانیانو د ازادۍ د سلب رئیس عزیز احمد سرباز ویل چې د رسنیو پر وړاندې د مجرمینو اعدام د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف ده. هغه ټینګار کاوه چې د اعدام له پروسی وروسته خبریالان کولای شي چې د اعدام شویو کسانو جسدونه وګوري او عکسونه یې واخلي. د اګست په 28 نیټه په پغمان ولسوالۍ کې وډلې وسلوالو کسانو د پولیسو له یونیفورم څخه په استفاده له موټر څخه سپرلي راکته کړي، د هغوی مالونه یغلا کړل او پر څلورو ښځو یې ډلې جنسي تیری وکړ. له دې پیښې وروسته د کابل استیناف محکمې د دې پیښې 15 تنو عاملینو ته د اعدام سزا او 2 نورو هر یو ته د 20 کلو بند سزا تایید کړه. حبیب استالف چې د چارواکو په وینا په وسلوالو غلاو او وژنو کې لاس درلود تیر کال نیول شوی و. د افغانستان سترې محکمې د پغمان د وروستۍ پیښې 15 تنو عاملونو سزا تاییده او د وروستۍ پریکړې لپاره یې جمهوري ریاست ته ولیږله چې پخواني ولسمشر حمید کرزي هم د هغوی سزا تاییده کړه. له دې وړاندې د بشر حقونو سازمانونو د افغانستان له حکومته غوښتي چې د پغمان په قضیه کې د جنسي تیري او غلاو په جرم د محکوم شویو کسانو د اعدام حکم وځنډوي. د بشر حقونو نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ ویلي چې په دې محکمه کې ډېرې نیمګړتیاوې شته او د څېړنې او بیا کتنې په مقصد دا حکم باید وځنډول سي. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان له جمهوري ریاست څخه غوښتي وو چې د مرګ د سزا مخنیوی دې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان دا تاییدوي چې د پغمان د وروستۍ پیښې کې د عاملینو په دوسیه کې بیړه شوې، خو وایي چې حق باید حقدار ته ورسیږي. د دې سازمان مشر ټینګار کوي چې باید دا کسان په عام حضر کې اعدام شوي وای. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د دې کسانو له اعدام څخه هرکلی کړی ده او ویلي دي چې دا به ټولنیز عدالت پیاوړی او نورو ته به عبرت وګرځي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې په کابل کې د حبیب ستالف ګډون د پغمان د پیښې عملین اعدام سو ویل کېږي چې درې نور کسان چې په دې پیښه کې ښکیل بلل کېږي لا هم لا درک دي. اوس په واورو د چې یو شمېر افغانان د دغو کسانو د اعدام په اړه څه نظر لري.
مانوم امین الله امینی د کابل د ښار اوسیدونکی موږ ډیر خوشاله یو چې دوی اعدام شوي دي او موږ د دولت څخه زموږ غوښتنه ده چې د خلکو د قناعت په خاطر د دوی د قناعت په خاطر چې واقعا دوی اعدام شوي کنه دي شوي د رسنیو د لارې باید د اعدام په نشر ورسیږي.
دا کوم کسان چې اعدام شول دی باندې موږ ډیر زیات خوشاله یو او دا باید سر چوک باندې اعدام شي. په هر صورت باندې دومره وشو هم د دې حکومت نه موږ خوشاله یو.
خلق بده دې خبر سپنده کې کپنه واغسي بیا پنده کې بیا د کار سره کیږي. باید حکومت سل په سر جدي وي چې دا خلک په داغه موضوع باندې دام د مطبوعاتو خبريالانو جرنالستان به ټول التوي موجود وي چې دا پلمرداري کړو یا چې دا خلک ولدل وي زاینده د پاره چې بیا تکرار نشي دا خبره.
وړاندې ټاکل شوی و چې دغه شپږتن مجرمین د کابل په څرخی پله زندان کې د رسنیو په حضور کې په دار ځړول وځړول سی، خو وروسته دغه پریکړه بدله سوه او مجرمین په یوه نامعلوم ځای کې اعدام سول. امنیتي مسؤلینو ویلي چې وروسته به د دغو کسانو د اعدام په اړه انځورونه او ویډیوګانې له رسنیو سره شریکې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان که څه هم د حبیب ستالف او د پغمان د وروستۍ پیښې د عاملینو د اعدام سره مخالف نه دي، خو وایي چې د پغمان د پیښې د عاملینو په دوسیه کې بیړه سوې ده. د دې سازمان رئیس لال ګل لال پر دې سربیره وایي چې دغه کسان باید په عام محضر کې دم سوی وای ترڅو نورو ته پند ګرځېدلی وای. له ښاغلي لال سره په دې اړه نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې دامونو په اړه څه نظر لري.
د پغمان د پیښې په اړوان باندې چې کومه تصمیم د عدلي او قضایي ارګانونو وو دې کې لږ بیړه وشوله او تر کوم حده پورې چې د قوانینو تقاضا ده او قوانین کوم حد تعین کړی دی باید دوسیې په هماغه وخت او زمان سره څېړل شوی وی چې بلګۍ په اوله محکمه کې د پغمان د پیښې اووه کسان په اعدام باندې محکوم شول، ځکه چې په محکمه کې بیړه شوې وه او کله چې دوسیه استناد محکمې ته لاړله نو هلته بیا 15 کسه په اعدام محکوم شول او 2 کسه په شل کاله بند باندې محکوم شول.
بلې لال سے بوس چې دوی په سرخی پله زندان کې دوی اعدام سول او رسنۍ هم پرې نه خودل سول، اول کې ژورنالستان غوښتي وو خو وروسته د هغوی په غیاب کې دوی اعدام سول. ولې د پغمان د پیښې متضررین هلته حاضر وو؟ دا اوس له قانوني اړخه په لنډ ډول راته وایي څنګه ارزیابي کوي؟
کې شک نشته چې هر یو اعدام صورت میسي باید د ښکارشي خلک هلته حاضر اوسېږي، نو په لحاظ چې دوی موجودیت هلته حتمي ځکه دی چې قوانین تقاضا کوي چې دوی مطمئن شي چې زمونږ قاتل یا هغه مدعي چې وو هغه باندې قانون پلی شولو.
بله، خلک دا سی غوښتنه لري او د څو ورځو کې چې دوی د اعدام خبره کې د خلکو غوښتنه کوله چې دوی باید په عام محضر کې اعدام شي. وای دا موضوع څنګه د تاسو نظر؟
د اعدام مسایل تابعي دي چې د قوانین له مخې د افغانستان په عام محضر کې په کار کې چې د عبرت لپاره دي، ممکن نه په ځینو وجوهات په وجه باندې دوی په مخفي ځایونو کې اعدامي دي. یوازې هغه خلک چې هغه متضررین وي هغه کولای شي چې په هغه صحنه کې حاضر و اوسی.
بله لال صاحب، ورسته پختنه می داد که لند جواب را کی چې د دغو کسانو اعدام اول به د جرمونو په کمولو کې څومره نقش او رول ولري؟
اصلي خبره دا ده چې د فکر قومه چې دا هم د جرمونو د کچې په کمولو کې رول لوبولی شي. ولې موږ که وګورو په افغانستان کې مهم خبره د امنیت مسله ده. په افغانستان کې امنیت نشته دی، نو جرمونه هم دلته د ورځې معمول ګرځېدلی دی که چېرته په هېواد کې امن راشي، قانون په صحیح معنو باندې پلی شي، نو د جرمونو کچه کمېدلی شي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي د پغمان د پیښې د عاملینو په دوسیو کې بیړه سوې ده. په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د اعدام د حکم تطبیق وغنده، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې حکم مشروط هرکلی کړی دی. د افغانستان په زندانونو کې دغه اوس هم په سلګونو داسې کسان شته چې په اعدام محکوم سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په کار د تورونو کسانو ته د محاکمې لپاره کافي وخت ورکړل سي څو عدالت تامین سي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د شپږو کسانو د اعدام حکم وغنده. د دې سازمان د آسیا پسیفیک د برخې مرستیال ډیوډ ګرافټ سویل په دې کې شک نشته چې دوی په نړۍ کې د افغانستان په ګډون د جنسي تیری پر ضد مبارزه کوي، خو اعدام عدالت نه دی او هغه یو انتقام دی. ډیوډ ګرافټ زیاته کړه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د عادلانه محکمې په برخه کې اندېښنې زیاتې دي، نو د دې لپاره چې ولسمشر اشرف غني د دغو اعدامونو مخه نه ده نیولې د دوی مؤسسه سخته مایوسه شوې ده. بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار سربیره پر دی چې په افغانستان کې د اعدام له حکم سره مخالفت نه کوي، وایي په پغمان کې د جنسي تیری په جرم د اعدام شویو کسانو په محاکمه کې عجله شوې ده.
په دې قضیه کې لازمه دا و چې د یو عادلانه محکمې ټول ارکان او اجزا باید مراعات شوی او هغه په نظر کې نیول شوی. په ځانګړې توګه باندې د وکالت مدافع نظام د ټولو لپاره په ټولو مراحلو کې میسر نه و، او د وخت په لحاظ باندې په ډېره عجله کې دا قرار صادر شو.
د افغانستان د ښځو د چارو وزارت هم په یوې اعلامیې کې د پغمان د پیښې د عاملانو د اعدام د تطبیق هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دغه اقدام د اجتماعي عدالت او د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په کار و، څو هغه کسان چې دغه ډول جنایتونه ترسره کوي تاریخي عبرت واخلي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې محاکمو پر 300 کسانو د اعدام حکم کړی دی. دغه احکام د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت اعلان شوی دی، او په خپل حامد کرزي د خپل واکمنۍ په موده کې د 40 کسانو د اعدام حکم لاسلیک کړی و. خو جرمني اژانس د یو مسول په وینا څرګندوي چې دا تر اوسه معلومه نشوه چې څو تنه په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې اعدام شول. د بشري حقونو ډلو او د لویدیځو هیوادو اکثرو حکومتونو په دې موده کې له افغانستان څخه بیا بیا وغوښتل چې د اعدام سزا لغوه کړي. په پرمختللیو ډیموکراتو هیوادو کې یوازې په امریکا او جاپان کې لا هم اعدام شته. په نورو پرمختللیو ډیموکراتو هیوادو کې د اعدام پر ځای د عمري حبس سزا مجرمینو ته ورکول کیږي. په اسلامي هیوادو کې تر ټولو ډیر کسان په تیرې یوې لسیزې کې په ایران او عربستان کې اعدام شوي دي، او پاکستان هغه اسلامي هیواد دی چې په سلګونو زندانیان پکې په اعدام محکوم شوي دي، خو تر اوسه سزا نه ده پرې تطبیق شوې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
سی آزاد رادیو ته غوښست. د هلمند په مرکز لشکرګه کې ځانمرګ بریت ملکی کسانو په شمول ګڼو پولیسو ته درنه مرکشو بلاړولې ده. دغه بریت پولیسو د یو قومندان د کورمخته د ملکی کسانو زخپې ورډه کسمه کې رمسته سوې ده. په دې نور حال سمجد همکار الیاس دایې په راپور کې.
لشکرګاه ښار کې د موټر بم دغه درنې چاودنې ملکی کسانو او پولیسو ته مرګ ژوبل واړول. د هلمند امنیت د امیر مرستیال پاسوال محمد وای سمیمی د پیش په ځای کې ازادي رټول د موټر بم په واسطه د دې ځان مرګ برید مخ د نوزاد ولسوالۍ په خوانی امنیت کمانډان عبدالله خان و. سمیمی کته هم دا اوس تلفاتو د کې کشمیر په ډاګه نه کړ، خو دا یې تایید کړ چې د عبدالله خان په شمول پولیس او ګڼ شمیر ملکی کسانو ته مرګ ژوبل وشو. موږ
د افسر یو پولیس کور دی پر دغه ځای کې باندې په دې ځای کې موټر بم عمله وکړه. نو بدبختانه زموږ ملکی وګړي په دې کې ډیر ځان منسوي دي، او څنګه تلفات لرو خو سات ټول زموږ د پولیس د خاصه انسداد سوی ده نور جزئیات به ورسته تاسو ته وړاندې چې په څه تعداد باندې خوشاله خو دا ټول مسکونی کورونه دي د ملکی خلکو ته ډیر توان رسیدلی دي.
درې میاشتې وړاندې د عبدالله خان میرمن هم په داسې حال کې د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو چې د نادلي څخه د لشکرګاه په لور روان و. د پیښې په ځای کې د ملکي کسانو ګڼ کورونه هم ران سي و. د ځانمرګي برید سیمې ته چیرمه د یو موچي کور د خاورو سره برابر و. د چې خپله مړه وریره په غیږ کې و ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمېر ملکي کسان او پولیس ولیدل چې مړه او ټپیان ول. د زیاته کړه کور په چاودنه کې له منځه تللی دی او واړه واړه ماشومان یې د دې زورورو چاودنې د غږ له امله بې هوښه دي.
سمه کومه ګناه کړې ده کورونه مو ګورې دا باندې وځاګ ولی دا څه کیږي خره خو ګرځم مسلمانانو د کلمې وړلې ولی دا څه کیږي کته لیم دا موږ ورته کبل ولی د خدای ته وګورې خو ټول وړلې مسلمانانو کلمه وایي ولی زه مسلمان نه یم ته مسلمان نه او ګرځم مسلمان ولی دا څه ظلم کیږي اخر ته بل راز مشکورنه اوس مش مؤمنان چې سره وګوره مؤمنان شه دا څه به ګناه به ته کومه ګناه کړې و کم دا وانه رسول
د پهلاله چې د پهلاله 12 ځله پټاو چې د پهلاله 12 اسو درې خو سخلم درې بسکارو لدی خو کار لور هغه انور اخوا تذکر به کنجه کوک سرپاته او ستار بشکره دا پټاو پرچې گسم شکورت لاره غلو
تر اوسه دولتي مسولونو د پیښې د تلفاتو د کشمیر نه د ویل خو پرشکرګه کې د ایمرجنسي روختون یو ډاکټر د نامنه شودلو په شرط ازادي رډ ټول تر اوسه 19 او 15 مړي دوی ته ورول سی دي. هغه ول تر اوسه معلومه نه ده چې څومره ملکی او څومره پولیس په دې برید کې مړه او ټپین دي. د پرشکرګه کې ورسله ډیر مدې ځان مارګې برید دی خو دروان کال پروژه کې د لشکرګه د عمومي پله پر پوستا د ځان مارګې موټر بم بریت لامل د پولیسو په شمول ګڼو ملکی کسان ته مرګ ژوبله واوښتله. د یادونې ده چې تر اوسه د دې پیښو پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. محمد الی استای د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند ولایت پیښه داسې مهال سوې ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا پر اجرااتو انتقادونه په زیاتېدو دي. د سولې عالي شورا له خورا زیاتو مالي لګښتونو او پریمانه بودجې سره سره په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره تقریبا هیڅ ونه کړل. د دې کمیسیون اجرااتو ته نه یوازې هم خلک او کارپوهان بلکې د اوس د دې کمیسیون خپل غړي هم د انتقاد ګوته نیسي. احمد تکل د سولې د عالي شورا د اجرایوي شورا له غړي او ویان مولوي شهزاده شاهد سره د دې شورا د اجرااتو او راتلونکو په اړه خبرې کړې. لومړی په دغه شورا کې د ستونزو په اړه پوښتنه ترې کړې.
څومره چې د خلکو امیدونه د دې شورا سره تړلي وو هغومره دا شورا موافق راونه وتل او ستونزې لکه چې پخوا وې د شورا د تاسیس نه هماغه ستونزې اوس هم په ځای دي. او څنګه چې مخکې حکومت یا دولت په مجموع کې د ستونزو سره مخ تو د مصالحې او د مصالمې په برخه کې نوې حکومت به هم د هغه چیلنجونو او د مشکلاتو سره مخ وي.
نو په دې صورت کې د سولې د عالي شورا د کار دوام ته اړتیا شته؟
طبیعي ده چې حکومت د سولې پر اوستو باندې او د خلکو د حقوقو پر رعایت باندې مکلف دي. البته نوې فکر به کوي چې د سولې د پر اوستو لپاره څنګه میکانیزم په کار واچي او مخالفین د سولې باندې قناعت وکړي. دا سلسله چې نوې دولت په مخ کې نیسي د سولې د شورا په ترکیب کې یا د سولې شورا د لپاره چې کوم اهداف دي د دې لپاره به تغییر ته او تجدید نظر ته ضرورت دي.
ستاسو مشوره څه ده چې دغه تغییر او تبديل چې راځي دا به د سولې د عالي شورا په عمومي ترکیب کې راځي او که یوازې اهداف به بدلیږي یا تاکتیکونه او ستراتیژي به بدلیږي؟
هدف ته د رسېدو لپاره خو زراعي په کار اچول پکار دي او دغه زراعي مختلف زراعي کېدلی شي. یو د زراعیو نه دا د صلح پیغام رسول دي او مخالفین قانع کول دي چې د ستونزو د حل لاره د صلح او د روغې جوړې لاره ده، نه د جنګونو او د خشونت او د تشدد لاره. مګر دغه پیغام رسول طبیعي ده چې دا به هم د ځینې اشخاصو په توسط باندې کېږي. اشخاص مهم دي چې هدف ته د رسېدو لپاره د هغوی د نفوذ نه، هغوی د اخلاص نه، مؤثریت نه او د مفیدیت نه تغییر به راځي. سي
مولوی صاحب، ټوله پوښتنه په همدغه ځای کې ده. د سولې په عالي شورا کې یا پخوانی طالبان راټول شوي دي چې طالبان خپل استازي نه بولي او یا د جګړې د ماضي ښکیل اړخونه راټول شوي. هغه څوک چې د دوو اړخونو ترمنځ سوله کوي باید مصلح وي او د دواړو اړخونو اعتماد ورباندې راغلی وي. په دې کې به فکر کوي چې باید بدلون راشي.
د سولې عالی شورا ډېر لوی ترکیب لري او په دې کې ډېر مهم او مؤثر شخصیتونه هم شته. زه نه وایم چې دغه ټول شخصیتونه چې دي دوی مؤثر نه دي، ولې یو لوی ستونزه دلته دام ده چې باید مخالفینو سره مخکې د مخکې نه دغسې خبرې وشي چې دوی سولې ته آماده دي که نه. یو او دویم دا چې کوم اشخاص دي هغوی سره په تفاهم باندې په نسبي ډول هم کوي، د دواړو خواوو په هغې باندې اعتماد دي. بل مهمه خبره دا ده چې مخالفین دا اعلان وکړي چې مونږ د افغانستان د موجوده حکومت سره خبرو ته حاضر یو، که چېرته مونږ ډېر درانه شخصیتونه هم د سولې په شورا کې وټاکو او مخالف لوری د افغانستان د دولت سره خبرو ته تیار نه وي، شاید هغه هم د دغسې یو سرنوشت سره مخ شي.
و امر دل چې د سولې عالی شورا په خپل د دغه شورا په اجرااتو کې د ستونزو پر موجودیت خبرې کوي او مني دغه شوراوي د ستونزو د هواري لپاره بدلونونه ته اړتیا ده.
خبري مجله اوري.
مخکې تر دې چې د نوبل د کیمیا جایزې په اړه مطلب درته خبر کو، ورزو یو بل مطلب ته چې هندي او پاکستاني ځواکونو پرون شپه په کشمیر کې سختې نښتې کړې دي چې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي پکښ وژل شوي. په دې اړه هم احمد تکل د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی راپور چې زیات وړاندې کوي.
هندي او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو سرتیرو تیره شپه نښتې کړي چې په نتیجه کې د سرحد دواړو خواوو کې څلور ملکیان وژل شوي دي. د نښتو په هند کې دوه ملکیان وژلي او اتلس نور یې ټپیان کړي، او د پاکستان په اړخ کې دوه ملکیان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د هندي او پاکستانی چارواکو په وینا د یکشنبې په ورځ د نښتو له پیل کېدو تر اوسه په پاکستان کې ټول نه او په هند کې اووه تنه ملکیان وژل شوي دي. هندي چارواکو له سامبا سیمې څخه چې تر ټولو ډېر زیانمنه شوې شاوخوا 15,000 کسان موقتی استوګنځایونو ته لېږدولي دي. د پاکستان د سرحدي ملیشا ځواک یو مقام تورن جنرال خان جاوید خان وایي دای نه پوهیږي چې هندي ځواکونه ولې پر عامو پاکستانیانو ډزې کوي، خو عین خبره هندي چارواکي هم کوي او پر پاکستان تور لګوي چې د ملکی وګړو استوګنځایونه په نښه کوي. د هندي پولیسو یو مقام کې راجندرا تایید کړی چې تیر شپه دواړو خواوو په ګډ سرحد کې یو پر بل د هوان ډزې وکړې. د پاکستان پولې ته نږدې یو بل هندي دولتي مقام وویل اوس مهال په سیمه کې حالت خورا جدي دی او سرحد ته د نږدې پرتو کلو خلک ډیر ورختا دي. راجندرا وایي دا له 2003 کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ له اوربند څخه تر ټولو جدي سرغړونه ده، خو ځینې هندي سیاستوال دې نښتو ته ډیر اهمیت نه ورکوي. د هند د سرحدي امنیتي ځواک عمومي مشر ډی کی پټاک وایي نه پوهیږي چې ولې ځینې کسان دې ته جګړه وایي، په داسې حال کې چې دا نښتې تل شوي او نوې ډیلی تل قاطع ځواب ورکړی. د یکشنبې په مخام د نښتو له پیل وروسته تشدد د پاکستان د پنجاب ایالت او هندي کشمیر د 200 کیلومتره سرحد څو ټکو ته وغځېد. د پاکستان پوځ وایي وروسته له دې چې اسلام آباد له اوربند څخه د سرغړونې پړه پر هند واچوله، د ملګرو ملتونو د پوځي څارونکو یوه ډله به سیمې ته واستول شي. د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په یو بیان کې د هند پر حکومت غږ کړی چې سمدستي اوربند رعایت کړي، د هاوان ډزې بندې او له اسلام آباد سره د ثبات په اعاده کې مرسته وکړي. خو هند پاکستان د اوربند ماتولو مسؤل بولی اوای اسلام آباد غواړي د ګډوډۍ په جوړولو سره وسلوالو بیلتون پالو ته هندي کشمیر ته د ننوتو امکان برابر کړي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وبجو په وری په منځنۍ څپه د ولش پژنې وی او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د ژمنې سره سم د نوبل د کیمیا جایزه لکه مخکې مو ویل نن یو جرمني او دوه امریکایي ساينس پوهانو ته ورکړل شو. فرشته جلالزی ته د راپور نور جزئیات وړاندې کوي.
د نوبل د کمیټې مشر نن اعلان وکړ چې د کیمیا کلنۍ جایزه سږ کال په ګډه له امریکا څخه ساينس پو اریک بیتسک او ساينس پو سټیفن هیل او له جرمني څخه ساينس پو ویلیام مورینر ته ورکړ شوې ده. د ساينس پوهانو ته سږ کال د نوبل جایزه د مایکروسکوپي لید د زیاتولو لپاره د هغوی د هڅو په خاطر ورکړ شوې ده. د سویډن د نوبل ساينسي اکاډمۍ دایمي مشر سټیفن نورمارک نن په استاکولم کې د جایزې د ګټونکو د اعلان په وخت وویل
about how the optical
سشکل جایزه د دې لپاره ورکړ شو چې د مایکروسکوپ د لید درجه له مایکروسکوپ څخه نونسکوپ تل ورسوي ده. نورمارک زیاته کړه
د سویډن د نوبل د ساينس شاهي اکاډمي پریکړه کړې چې سشکال د نوبل د کیمیا جایزه ډاکټر اریک بیتسک ته چې په هاوارد هیکس طبي انسټیټیوټ کې کار کوي، پروفیسر سټیفن هیل ته چې د بایوفیزیکل مطالعاتو په انسټیټیوټ ماکس پلانک کې دی، او پروفیسر ویلیام مورنر ته چې د امریکا په سټانفورد پوهنتون کې دی د فوق العاده مایکروسکوپي پرمختګونو په اړه د هغوی د کار په خاطر ورکړ شوې ده. د اکتوبر په شپږمه بریتانوي ساینس پوه جان اوکیف له دوو نارویژي ساینس پوهانو سره چې ښځه او خاوند په ګډه په طب کې د نوبل جایزه واخیسته. دغو ساینس پوهانو د انسان د عصبي سیستم په اړه په څېړنو کې داسې نتایج ترلاسه کړي چې د الزایمر ناروغۍ د درملنې سره مرسته کولای شي. د سه‌شنبه په ورځ په فزیک کې د 2014 میلادي کال د نوبل جایزه درویو جاپاني ساينس پوهانو وګټله. دغه کسانو د 1.1 میلیون ډالر په ارزښت د نوبل د فزیک جایزه د کمی انرژي مصرفونکو ګروپونو یا لید د کشف په بدل کې ترلاسه کړه.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله هم دومره وه. د دری مجله د لپاره زرغونه منګل په استودیو کې د زرغونه جانې ډېر شرغلې.
له تاسو مننه فریبا جانې. تاسو ستړي مشه شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. به امید سلامتی.